زهرو كاروان.
دا زادی رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې د فرای ولایت په جګړه کې د نشي موادو د قاچاقونکو د ونډې او رول په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
د حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې اوه تنه د کاچاکو په تور ونیول سول. د نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دی اوه تنه غوښتل په خپلو خېټو او بکسونو کې څلور کیلوګرامه هیروین د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر له لارې هند ته کاچا کړي چې پولیسو ونیول. په ورته وخت کې پولیسو په کابل، جوزجان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د نشئی موادو د کاچاکو په تور دیارلس تنه نیولي چې څو کیلوګرامه هیروین، یو سلو څوارلس کیلوګرامه تاریاک، یو سلو اووه پنځوس کیلوګرامه چرس، اته سوه یوولس کیلوګرامه کیمیاوي مواد او دوه څلوېښت ګرامه شیشه یا کریسټال هم ورسره نیول سوي دي. په هرات ولایت کې درې تنه د نشئی موادو د کاچاکو او خرڅلاو په تور ونیول سول. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ پیښه کې د اتمې حوزې پولیسو دوه تنه هغه مهال نیولي چې اته کیلوګرامه چرس یې د اوبې ولسوالۍ له لارې د ولایت مرکز هرات ته انتقالول. له بله پلوه د هرات پولیسو د نشئی موادو یو پرچون خرڅونکی د هیروینو له پنځه سوه درې پوړیو سره یو ځای نیولی چې په ښار کې یې نشئی مواد خرڅول. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د هرات پولیسو په دوو پیښو کې ایران ته د لسګونو کیلوګرامه تاریاکو د لیږلو مخه ونیوله او په دې تور یې دوه ایرانیان هم نیولي دي. د کابل پولیسو په تېره یوه اونۍ کې د نشئی موادو د قاچاقونکو او پرچون خرڅونکو پر خلاف دوه ویشت عملیات کړي دي. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حشمت ستانکزي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو تېره اونۍ د قاچاقونکو او پرچون خرڅونکو پر وړاندې دوه ویشت عملیات کړي چې په نتیجه کې یې څلورویشت کسان له دوه سوه اووه ویشت ګرامه هیروینو، اووه ویشت ګرامه شیشې، پنځه سوه اته ګرامه چرسو او څلور سوه دیارلس کیلو ګرامه تاریاکو سره نیولي دي.
په دې وروستۍ یوه میاشت کې تنها موږ توانېدلی یاستو چې دوه اتیا تنه چې په بېلابېلو سیمو کې د کابل د نشه یي توکو راکوړ ته باندې پوه خپله ادام نیولي دي. همدارنګه یو ځانګړی عملیات چې د کابل پولیسو د دسابز ولسوالۍ کې درلودل، څلور تنه مو د لس کیلوګرامه هیروینو سره یو ځای د دسابز ولسوالۍ څخه نیولي.
د یادونې وړ ده چې د کابل پولیسو د روان شمسي کال له پیل څخه د نشه یي موادو د خرڅونکو او کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو په برخه کې عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې تر زرو زیات معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته سپارلي دي. د مولانا جلال الدین محمد بلخی په هوایی ډګر کې دوه تنه نیول سوي چې غوښتل یې هندوستان ته نشئی مواد کاچا کړي. د مولانا جلال الدین محمد بلخی د هوایی ډګر د پولیسو قمندان خان محمد مطمئن د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې دې دوه تنو د هیروینو شپږ دېرش کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې هند ته یې کاچا کړي چې پولیسو ونیول او تر نیولو وروسته یې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل. د یادونې وړ ده چې په تېرو څو اونیو کې د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته د نشئی موادو کاچاق ډېر سوی چې یوازې په تېرو دریو اونیو کې نږدې شل تنه په کاچاق کې د لاس لرلو په تور نیول سوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د جوزجان پولیسو اته اتیا کیلوګرامه نشئی مواد نیولي دي. د جوزجان ولایت امنیه قمندان فقیر محمد جوزجاني رسنیو ته وویل چې دوه کاچاقونکو غوښتل په موټر کې اته اتیا کیلوګرامه ځای پر ځای کړي تاریاک د بلخ ولایت له چاربولک ولسوالۍ څخه د جوزجان مرکز شبرغان ته کاچا کړي چې د پولیسو لخوا ونیول سول. تورن کسان تر لومړیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل سول.
محمد ایاز تر نکو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د فرا ولایت په جګړه کې د نشئی موادو د قاچاقونکو د رول په اړه څېړنه.
له بده مرغه چې د طالبانو د تمویل یوه سرچینه نشئی مواد دي.
د نشئی موادو په قاچاقو کې د ښځو ونډه.
د هیواد کې چې موږ ګورو ښځو دا ډېره سو استفاده کوي.
د نیکوتینو د زیانونو په اړه د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه.
د خپل وخت نه مخکې زړیدلو یو عامل نیکوتین دی.
د ادریس په نوم د یو معتاد ژوند کیسه.
ورځ ورځ مې اووه سوه اته سوه روپۍ داسې زر روپۍ به مې پکې پیدا کوم، په درې سوه به مې کور ته ورکړي، نورې به مې د بس په نشه وایي.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي، زر دواړه راکوشئ.
قومندان صاحب مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان حکومت د فراه ولایت پر مرکز باندې برید کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د ونډې او رول په اړه څېړنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویا نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نشه یي مواد د طالبانو مالي سرچینه ده او دوی څېړنه کوي چې پر فراه ولایت باندې برید کې د نشه یي موادو قاچاقونکو څومره لاس درلود. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د فراه ولایت د خلکو استازي وایي چې دغه ولایت د نشه یي موادو د کښت په مرکز او د افغانستان له شمال څخه بیا غربي ولایتونو او ایران ته د نشه یي موادو د قاچاقو په لاره بدل سوی دی. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې یوسف زدران یې وړاندې کوي.
وسلوالو طالبانو د سېشنبې په شپه له هغو سیمو څخه د فراه پر ښار برید وکړ چې کوکنار پکې کرل کېدل او یا هلته د مخدره موادو کاروبار کېده. له امریکا څخه خپرېدونکي سټار اینډ سټریپس ورځپاڼې لیکلي چې فراه ولایت د افغانستان له شمال څخه هلمند او ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی او طالبان له نشه یي موادو څخه لاسته راغلو پیسو له لارې خپل جنګیالي تمویلوي. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش نشه یي مواد د وسلوالو طالبانو مالي سرچینه بولي او زیاتوي چې له طالبانو څخه د فراه ښار له پاکولو سره سم یې څېړنې پیل کړي تر څو په فراه ولایت کې د برید او نامنیو په برخه کې د نشه یي موادو د قاچاقو ونډه هم وڅېړي.
له بده مرغه چې د طالبانو د تمویل یوه سرچینه نشه یي مواد دي او له شک پرته چې طالبان له نشه یي موادو څخه تمویل او تشخیص کیږي، موږ د سه شنبې ورځې د برید په اړه څېړنه کوو ترڅو معلومه شي چې په دې برید کې د نشه یي موادو ونډه څومره ده.
د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایي عملیات چاته میاشتې مخکې پیل شوي، په تیره میلادي میاشت کې د افغانستان لویدیځو ولایتونو ته هم وغځېدل. تیره میاشت افغان او بهرنیو ځواکونو د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو ګډ عملیات وکړل چې د نشه یي موادو یوولس کارخانې ویجاړې او د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت یې نشه یي مواد هم له منځه یوړل. په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو استازې میرمن همیرا ایوبی په فراه ولایت کې د جګړې او نامنه ستر عامل نشه یي مواد بولي او زیاتوي چې فراه د هیواد له شمال څخه لویدیځ ته د نشه یي موادو د قاچاقو په لاره بدله شوې او په موجوده نامنیو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو لاس
په فراه کې یو مسله د نشه یي موادو ده. دا مهال فراه د نشه یي موادو د کښت او تولید په مرکز بدله شوې ده. په بکوا ولسوالۍ کې د اوبو زرګونه څاګانې کیندل شوي او هلته عام خلک او طالبان تریاک کوي چې حاصلات او عوایدې مستقیم طالبانو ته رسیږي. همدا وجه ده چې فراه تل ناامنه وي.
د فراه ولایت د دوهمې پلې لواء ویان نورالحق خالقي ازادي راډیو ته وویل چې په فراه ولایت کې د نشه یي موادو د تولید ډېرې کارخانې د وسلوالو طالبانو او سیمه ییزو قمندانانو په واک کې دي چې د فراه په جګړو او نامنیو کې زیات رول لري. میرمن ایوبی په فراه ولایت کې له نشه یي موادو سره مبارزه د نامنیو د ختمېدو راز بولي. دا ټینګار کوي چې د نشه یي موادو د شبکو په ځپلو سره به د شمال او لویدیځو ولایتونو ترمنځ د نامنۍ او نشه یي موادو د قاچاق دا لړۍ هم ختمه شي.
یوسف زدرانو چې د فراه ولایت په وروستیو جګړو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د رول په اړه راپور اوروه، بیا هم د نشه یي موادو پر قاچاقو خبرې کوو. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د نشه یي موادو په قاچاقو کې د ښځو ونډه تر پخوا ډېره سوې ده. د دې مرکز ویاند خالد احمد موحد وایي دوی ته په 1416 لمریز کال کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور د 28 ښځو دسیې رسېدلي دي. په دې دوسیو کې 28 ښځې دي چې د ابتدایه محکمې لخوا په جزا محکومې سوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې ډله کې داسې ښځې هم شته چې د قاچاقي ډلو مشري یې کوله. په ورته وخت کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي او مافیایي ډلې د خپلو فعالیتونو لپاره د نوو لارو او تاکتیکونو هڅه کوي او غواړي چې له ښځو څخه د خپلو هدفونو لپاره کار واخلي. په دې اړه راپور لرو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو قاچاق اوس کورنۍ شوی او د ځینو کورنیو ټولغړي پکې ښکیل دي چې د ځینو قاچاقي ډلو مشري ښځې کوي. احمد خالد موحد ازادي راډيو ته وویل چې په 1906 نوي لمریز کال کې د مخدره موادو د قاچاق په تور 201 سلبیخ کسانو د سي دي مرکز تاسو ته بل شوی چې 28 خزینه قاچاق کون کړي او په دې ډله کې داسې خزي هم شته چې د قاچاقي ډلو مشري کوله. د خغلی موحد په خبره په خوا به خزي د نارینه ولخوا د مخدره موادو قاچاق ته اړیستل کیدي، خو اوس خزي خپل په شعوري ډول د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري.
پخوا د مخدره موادو په قاچاق کې له ښځو څخه ګټه اخیستل کېده او هغوی دې کار ته مجبوره کېدلې، خو د 1306 نوي لمریز کال په یو شمېر قضیو کې ثابته شوه چې ښځو یې مشورې او مدیریت کاوه، لکه د مخدره موادو د تولید قضیه، د قاچاقو قضیه او قاچاق کوونکو قضیه. له دې قضیو نه داسې څرګندېږي چې اوس یو شمېر ښځې خپله هم په شعوري ډول د مخدره موادو په قاچاق کې ښکېلې دي.
تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت ویلي و چې د مخدره موادو په قاچاقو کې له ښځو او ماشومانو څخه کار اخیستل کېږي او د دې تر څنګ د نشه یي موادو قاچاقو ته هڅول کېږي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی هم ویلي و چې افغانان له 2 کالو راهیسې د انتحاري حملو او چاودنو په نتیجه کې پر وژلو سربیره د مخدره موادو د کښت او قاچاقو له لارې هم قرباني کېږي چې یوه برخه یې ښځې او ماشومان دي. اغلی عظیمی لیدې کبله هم اندېښنه ښودلې وه چې افغان میرمنې او ماشومان د مخدره موادو د معتاد کېدو له ګواښ سره مخ دي او باید مخه یې ونیول شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری وایي چې د دوی پولیسو په 1906 نوي شمسي کال کې د مخدره موادو د تولید او قاچاقو په تور 28 خزې نیولې او اړوند ادارو ته یې سپارلې دي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1906 نوي نوریز کال کې 28 ښځې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې چې ډیره برخه یې په کابل کې نیول شوې ده.
د ښځو د حقونو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه د نشه یي موادو په قاچاق کې له ښځو څخه کار اخیستل د اندېښنې وړ بولي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې کار مخه ونیسي. خو د ښځو چارو وزارت معینه سپوږمۍ وردک که څه هم وایي چې د مخدره موادو په قاچاقو کې د ښځو لاس لرلو په اړه تر اوسه پورې دوی ته کوم رسمي شکایت نه دی شوی، خو دا کار پر ښځو باندې د تاوتریخوالي یو ډول بولي.
تر اوسه پورې داسې یو گزارش موږ ته نه دی کړل شوی. واقعا رسما باید موږ خبر شو د هېواد کې چې موږ ګورو ښځو ډېره سو استفاده کېږي، په هره برخه کې استفاده کېږي ترې کې، نو حتما دا شی به موجود وي. دا یو ډول هغه د تاوتریخوالي یا خشونت دی چې پر ښځې باندې تعمیلېږي او د دې مخه باید ونیول شي او پلانونه ورته جوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د 1906 نوي کال د راپور له مخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1906 نوي لمریز کال کې د هیواد په کچه 2488 عملیات کړي دي. د دې عملیاتو په پایله کې 2808 سلبیخ کسان د مخدره موادو د تولید او قاچاقو په تور نیول شوي چې په دې ډله کې د بهرنیانو په ګډون د افغان حکومت یو شمېر مامورین هم شامل دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په قاچاقو کې د ښځو د ونډې په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1906 نوي مزنی سپو خبريږي او اوس د نیکوتینو په نوم د یو ډول نشي موادو په اړه معلومات سره شریکوو. نیکوتین یو ډول زهري مواد دی چې په تنباکو کې تر نورو موادو مقدار زیات دی او د طبي ډاکټرانو په وینا ډېر استعمال یې د خطرناکو او وژونکو ناروغیو سبب کیږي. دا چې د نیکوتینو استعمال څه ډول احتیاط دی، نیکوتین په کومو شیانو کې شته، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي، او هغه څوک چې په نیکوتینو معتاد وي درملنه یې څنګه کیږي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر سید حبیب اروار سره شریکې کړي او په پیل کې ځینې پوښتنې چې نیکوتین څه ډول نشي ماده ده.
دا دغه مواد په جمله کې دي
چې هم ګټه لري وجود ته هم تاوان، خو د دې اندازه چې لږ زیاتوال راځي دا په زهر بدلیږي. دا نیکوتین چې کله وجود ته داخلیږي د څو ثانیو په وخت کې دا مغز ته رسیږي، او دا بیا په مغز کې د یو بلې مادې د ترشو یا د پیدا کېدو عاجل سبب کیږي. نیکوتین یو اندازه ضروري مواد دی چې دا اصلا په سترګو باندې نه لیدل کیږي.
نیکوتین په کومو شیانو کې شته؟
دا په سبزیجاتو کې شته، خصوصا په شنه مرچک کې زیات پیدا کیږي، دا په حبوباتو کې پیدا کیږي، خو زیات اندازه د دې چې اوس ثابته شوې ده هغه په تنباکو کې دي، چای کې حتی شته دی، موجود دی.
په نیکوتینو باندې کېدای شي چې یو څوک معتاد شي؟
یو غټ مشکل هم همدا ده چې دا ډېر زیات د احتیاط سبب کیږي. څوک چې سګرټ څکي یا چلم څکي او دا زر د احتیاط سره یې عادت اخلي، دغه نیکوتین دی چې سړی بیا ورباندې معتاد کیږي، بیا نشي خوش کولی. یک خوشکوي نو لږ څه فکر کوي چې تکلیف غواړي، وخت غواړي. دا چایو کې هم نیکوتین موجود دی، نو همدغه چای موږ تاسو افغانان معتاد یو ورسره، خو دغه احتیاط نسبت هغې احتیاط ته فرق کوي. همدغسې چای دی یا قهوه د اندازې نه زیاته شي، او خصوصا شین چای، دا کېدای شي د نورو ناروغیو سبب شي.
اروال صاحب، تاسو وویل چې نیکوتین د احتیاط سبب کیږي، سړی ورباندې روږدېدلی شي، نو بیا هغه څوک چې په نیکوتینو باندې روږدېدی د هغه نښې نښانې څه دي؟
یو خو د ده د هغه شیانو ته چې نیکوتین پکې موجود دی، دې ته یې زیات اشتها راځي. دویمه خبر دا ده چې په اوله کې سګرټ یا نسوار شروع کوي، زیات اندازه نیکوتین اخلي، د ته دفتن په استفراغات کې دېش پیدا شي، او د دې په خوا کې اشتهای بیخي د منځه ځي، حتی په ځین وخت په وجود کې د لرزې پیدا کېدو یا د لرسونو د لرزې سبب هم کېدای شي.
د نیکوتینو لنډمهاله زیانونه څه دي؟
اول خو همدا ده چې انسان خپل عادي نارمل حالت په خویونو کې دا د لاس ورکوي. دوهم دا ده چې قرار قرار باندې دغه سړی خپل وزن د لاس ورکوي، او درېیمه خبره دا چې اشتهای کمی، او د دې په خوا کې دا بالاخره ګنګسیت او د ضعف سبب هم کېدای شي. نو اوږدمهاله کې حتی د ده هغه حافظه دومره خرابیږي چې کله دا نیکوتین استعمال نه کړي نو ډېر شیان درنه هېر شوي، د وینې فشار لوړوي، د فشار لوړېدو سره د زړه ناروغي او د زړه ناروغۍ سره د مرګ سبب کېدای شي. دا د خولې د سرطانونو په عواملو کې یو د نیکوتین استعمال چې په هغې کې سګرټ نسوار د هغې نور مربوطه چلمو قیلون دا شیان دي چې دا زیاتره د وریو د ژبې د ستوني د سرطانونو د پیدا کېدو سبب کېدای شي، او هغه هوایي نلونه چې سږو ته تللي، او هغه د وینې رګونه چې د زړونو ته د دې د بندېدو سبب کېدای شي. نو د خپل وخت نه مخکې زړېدلو یو عامل نیکوتین دی، او د دې غټه تاثیرات د انسان په پوستکي باندې لوک مخ وي، لاسونه وي، که هره برخه دې وجود
که پر امیندوارو ښځو باندې د نیکوتینو د اغیزو په اړه راته وایي.
دا نیکوتین په څو ثانیو کې د دوی وینې ته رسیږي، بیا په څو لحظو کې د وینې د لار نه دا د انسان مغز ته رسیږي، او حتی ډېر ماشومان وروسته د ولادت نه داسې پیدا شوي دي چې د هغوی په ماشومتوب کې زاړه ښکاري.
هغه څوک چې په نیکوتینو معتاد دي، درملنه یې څه ډول کېدای شي؟
اول خو دا ده چې یو سړی ځان ته د دې بد عواقب مجسم کړي په خپل مخ کې، او د هغې د ترک سبب چې پرېږدي. یو کلک تصمیم نیول پرته د هر نوع تداوی نه مهمه خبره ده چې سړی دا کار وکړي. نن سبا یو څه دوایانې هم شته، او ځینې نور مواد شته، مثلا نیکوتین داره ژاولې. منتها فرق څه دی؟ د هغې په اندازه کې د نیکوتین اندازه نسبت سګرټو او نورو نسوارو شیانو ته کمه ده، هغه د موزرتو په ځای باندې مفیده باندې بدل شوي دي. نو دغه کولی شي دا په آهسته آهسته د دې د ترک کې ګټه ورسوي. خو زما په نظر زموږ تجربې چې د ډېرو ناروغانو باندې دا عملي شوې ده، هغه د دوی کلک تصمیم او په یو دم پرېښولي چې دا به شاید د درېو ورځو نه تر شپږو ورځو پورې لږ څه ذهني ګډوډي ورته پیدا کړي، خو د یوې هفتې نه وروسته کاملا پرېښولو او ترکول باندې کامیابېږي.
د چې مشخصه اندازه د اړتیا شته چې مو وایو چې دونه اندازه که یو څوک نیکوتین کار کړي نو دا به د ده لپاره ګټوره وي، او که تر دې زیات شي نو دا به د ده لپاره د احتیاط سبب شي، او بالاخره به د ده د ناروغیو سبب شي؟
بله، ځینې تحقیقاتو دا ثابته کړې ده چې د یو نه تر درې میلی ګرامه اندازه که چیرته په څلورویشت ساعته کې یو انسان واخلي د مختلفو خوراکي موادو نه، هغه د تاوان په ځای ګټه رسوي د انسان لپاره. خو کله که د درې میلی ګرامه نه زیاته شي، نو دا وروسته بیا په احتیاط باندې سبب کیږي، او بالاخره که لس پنځلس میلی ګرامه ته رسیږي د ناروغیو سبب کیږي. نو کله چې بیا شپېته میلی ګرامه ته ورسیږي، دا د مرګ سبب کیږي. چې په هر سګرټ په څکولو کې د پنځه میلی ګرامه نه زیاته اندازه نیکوتین موجود دی.
د نیکوتینو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر سید حبیب اروار سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اورېده، او اوس د خاطرې وار دی. ادریس د لوګر ولایت اوسېدونکی او څلوېښت کاله عمر لري. دی وایي چې د کوټې په ښار کې د نجاري دوکان درلود. د میوو لپاره یې کرېټونه جوړول او ښه کاروبار یې جوړ و. خو په دې وخت کې په چرسو اخته سو، او دیارلس کاله کېږي چې بېلابېلې نشې کوي. په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته خپله کیسه کړې ده.
په کوټه کې پیاخته سوی یم، هلته مې کار کوي په مارکیټ کې، نجار یم، د نجارۍ کار مې کوي. مخکې مې بس چرس مې څښول، چرسو نه واوښتلم، تریاک وتلم، ورځ مې تریاک خلاصوي. ساقي ته ناست یم، سترګې مې وښې کولې، خوله مې وازه وازه کېدله. دې کې یو بل د انډیوال راته ناست و، لاس له دغه نه څه یو دوه درې دوده وویل، د پوډرو څه چې لږ د درد په کرارې له دې نه بس ورو واوښتلم، د پوډرو ته هغه مې سته یو ورځ وویل، په سبا څه هغه کېدل، هغه مې بتر پسې خمار کړل. بس پروټو کرېټو کار مې کوي، بس ورور هره ماشین مې خپله، هلته مې د کشمش صندوق جوړول په سرکی روډ کې. لږ ورځې مې اوه سوه اته سوه روپۍ، داسې زر روپۍ به مې پکې پیدا کولې، په درې سوه به مې کور ته ورکړې، نورې به مې د بس په نشه وایي. خو ورځ په ورځ تغیرات راغلل، رنګ یې ژېړ دروالې، یخې دې دروالې، کار مې نشو کولی. کابل ته راغلم، نشه به مې چمن کې کوله، یا به پاس تپې نادر خان ته به راغلم، هلته مې کوله. شپه به مې بس ورور هلته بس یو ساقي کور و، ماښام به ولاړم همالته، سهار به ترې راووت. بس په هفته کښې به درې ورځې به تللې وم، درې ورځې به بیا راغلم کور ته، کله به مواد خلاص و بس بیا به ولاړم. بېخي مې بس اصحاب لاس ورکړي وو، خامخا غلاوې هم راباندې کولې نه دی. د عمل نشه کښې حال کښې به ولو، موږ به ډېر میدار ولو، دا سر به یې واوښتې بر نشه کړي. یو وارې بس په لاس ورغلم په کوټه کښې، هغه والا یو ورځ داسې اوسې بس ورور روان اخېستلې، یوه لېړۍ وه نه دی، زه هم یو بل هلک تر څو مو کباړي پورې رسوله، بس ورور هم یې ګیر کړو. وایي دا خو که پولیس ته په لاس ورکړو، هغه هم ایله کوي. په بیټه کښې یې کېنې و، د مېمن خانه کښې، بس راته له د غلا نه لاس واخله، مان بیا یې نه کوو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف له خپلې مېرمنې سره ښار ته روان وي، او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوزي، خو پولیس یې په لاره کې موټر دروي او دوی له ځانه سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
مه ژاړه مور دې قربان شه، دا دی نن به د مور ډاکټر ته بوزي.
وخځې ځان زر تیار که، چې موټر رانه لاړ نه شي. په کلي کښې همدا یو موټر لرو، که دا رانه لاړ بیا مجبور یو چې یو ساعت پیاده لاړ شو او ځان سړک ته ورسوو.
ته صبر وکړه، نه مې وینې چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کالي وراغوندم.
ژر کوه، نه وخته کېږي، ماشوم ته به زه پمپر ور وتړم، ته ورشه غوټه ټوله کړه.
دا ستا سره په کڅوړه کښې څه شی دي؟
اوف، تم څومره ډېرې پوښتنې کوې، ژر ورشه غوټه دې ټوله کړه، دا زما د ونډیوال امانت دی، ښار ته یې راسره وړم.
موږ خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو که ستا امانتونه، یا به یې بله ورځ ور وړې. اوس مو غوټه مه درنوه.
ورخطا کېږم، تر موټر یې زه په لاس کښې وړم او بیا یې موټر وړي.
نو زه خو هلک په غېږ کښې اخلم، زموږ غوټه به څوک یوسي؟
دواړه زه وړم. ته څومره ډېرې پوښتنې کوې، مغزه دې راته وخوړل. وایم ژر ورشه غوټه تیاره کړه، که ماشوم نن ډاکټر ته بونه ځو، ناروغۍ پسې ډېرېږي.
سمه ده، ته لږ صبر وکړه چې زه ماشوم په وروڼي کښې وتړم.
اوف، درته مې وویل چې دا کار ما ته پرېږده، ته ورشه زر غوټه راټوله کړه چې موټر راڅخه ځي.
نو ته هلک په وروڼي کښې تړلی شې؟
ته یې ما ته پرېږده، بیا به یې ووینې چې دا کار کولی شم که نه.
سمه ده، دا دی ځم. پام کوه چې ماشوم په سیزني کلک ونه تړې.
بس کار سم شو، یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کښې معلومېږم نه. دا دې کار وشو له خیر سره.
هله خزی راځه چې موټر راغې.
سمه ده، ته هلک تر واخله، دا دې زه در اخلم.
وروره خیریت دی؟
وروره دا مې کار دی، پولیس یو تلاشي کوو.
راځئ مهرباني وکئ.
قومندان صاحب پنځم سیټ دادی.
ښه ښه وروره کا ترا ولاړ شه.
دادی قومندان صاحب
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشي کوم.
دادی قومندان صاحب. قومندان صاحب څه را سره نشته؟
ښه ښه سمه ده کینه. مریمې؟
بله قومندان صاحب.
تا هغه ښځه تلاشي کا.
سمه ده، خو لې ته پاتې چې زه دې تلاشي کوم.
ها دادی تلاشي مې کا.
کاکا په غوټه کې خو نشته، خو لې ته د ماشوم مرخ کړه کا.
اها دادی وګوره.
دا چې څنګه وګورم او نه ځینې خلاص کا.
ات څومره خوي دادی، ولی را ویښوي؟ ناروغ دی بیچاره، ټوله شپه یې ژړل. ام د اوس لږ آرام شو.
خیر دی، بیرته به ویده شي، ژر خلاص کا.
ها دادی خلاص مې کا.
ته را دی خو کا چې زه د پمپره وګورم.
ها ها او هو
دا څه شی دی قومندان صاحب؟
بله مریم جانې، څه خبره ده؟
قومندان صاحب دا د غیروی نه پیدا کړل، د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو. زموږ راپور بیخي صحیح وو.
څه شی؟ هیروین؟ هیروین چیرې وو؟ زه قسم په خدای که خبره یم.
اوهو هیروین، هیروین چیرې وو؟
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل.
او سړیا، ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل، دا پوډر غم لړلی تا دلته ایښي وو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا ایښي وو. زر دواړه راکوشئ.
قومندان صاحب مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د هیروینو قاچاق کوئ او بیا وایي چې مونږ پرېږده؟ درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
هو سړیا، تا خو دلته د بدمرغو هیروینو کاروبار کوه. وایم خدای دې ځواني مرکه، مونږ دې هم په بلا اخته کړو. ماشوم ته خو تا کالي ور واغوسته. دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پمپر کې ایښي وو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.